آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
روزګان کې د سړک د غاړې د بمونو په چاودنو کې سلور ملکیان وژل شوي او 14 نور زخمي شوي دي. کوردی جنگیالیو د سوریه په شمال کې یو خرګوټه د داعش د ډلې نه نیولې او د عربو په ټاپو وزمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوې حمله کې د القاعده د رئیس مرستیال وژل شوی دی. د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې لومړنۍ نیم ساعته پښتو خبرونه کې به اول د نړۍ او د افغانستان مهم خبرونه واورئ، بیا به د کابل نه د خبریال اکرام شینواری هغه رپورت واورئ چې پکې ویل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د افغانستان خلک اوس هم د خپل ملک په فضايي او په قضایي سیستم باور او اعتماد نه لري. بیا به د خبریال زبی الله غازی رپورټ راوخلو. هغه په خپل رپورټ کې وایي چې د ننګرهار پولایت کې هغه دواګانې چې وخت په تیر شوی دی ډېرې زیاتې شوې دي. ورپسې په افغانستان کې د سکانو د شورا د مرستیال راول سنگ سره زموږ مرکه مه هیروئ. په دې خبرونه کې د کرن خان په واز یو سندره هم لرو. خدا دې اول پوره خبرونه واوري.
د روزګان په ولایت کې د سړک د غاړې د بم په دوو چاودنو کې څلور ملکیان وژل شوي او 14 نور زخمي شوي دي. د روزګان د ولایت ویان دوست محمد نایاب امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې پرون د سه شنبه په ورځ د دغه ولایت د دیراوت د ولسوالۍ د چمبرک په غاښ کې د سړک د غاړې دوه بمونه د مسافرو دوو موټرو ته وچاودل چې له کبله په دوغو موټرو کې سپاره څلور کسان وژل شوي او 14 نور زخمي شوي دي. ښاغلی نایاب وویل چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم وو. له بلې خوا د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویان لال محمد احمدزی ویلي دي چې د دوی لومړني راپورونه ښیي چې د جرم د ولسوالۍ د خوستک د سیمې د خول په کلي کې د بدخشان د پاره طالبانو والی وژل شوی دی. هغه وویل چې په محلي وخت د دوشنبه په ماښام د افغان قواو په دوغو عملیاتو کې د اتو تنو خارجي او 15 تنو داخلي طالبان د وژلو راپور دقیق دی، خو د بدخشان د پاره د طالبان د والی د وژلو په اړه لا خبر پوره نه دی تایید شوی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي همکارۍ د زیاتېدو په لړ کې د پاکستان اردو ویل دي چې عسکرو یې پرون د سه شنبې په ورځ یو بېساري کار کړی او د سرحد څخه د افغانستان په خاوره کې تر 400 مترو پورې ننوتلی دي چې د یو زخمي افغان عسکر ژوند وساتي. دغه عسکر د تروریستانو سره د ټوپکو د جګړې په وخت سخت زخمي شوی و. د پاکستان د اردو د مطبوعاتو څانګې وویل چې افغان چارواکو د دغه عسکر د ژغورنې او د هغه د درملنې غوښتنه کړې وه او پاکستاني عسکرو دې غوښتنې ته سمدستي جواب ووایه او دغه زخمي عسکر یې د افغانستان څخه وویست او د پاکستان په خاوره کې یو روغتون ته ورساوه. اوس دغه افغان عسکر د باجوړ د ښار د ښارګوټي په یو روغتون کې تر علاج لاندې دی. افغان چارواکو لا تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. کوردی جنگیالیو ادعا کړی چې د سوریې په شمال کې د هغه سرحدي ښارګوټي بشپړ کنټرول ترلاسه کړی دی چې د هغه څخه به د اسلامي دولت د ډلې یا داعش جګړه ماران او تدارکات د ترکیې څخه دغې ډلې ته رسېدل. هغو خبریالانو چې د ترکیې د سرحد څخه د عملیاتو څارنه کوي ویلي دي چې د داعش مخالفو جنگیالیو چې د شپې لخوا د امریکا په مشرۍ د هوایي حملو ملاتړ ورسره و د سه شنبې په ورځ د تل ابیت په ښارګوټي کې خپل بیرغونه اوچت کړل. پینټاګان پرون د سه شنبې په ورځ وویل چې تېره شپه د امریکا په مشرۍ په سوریه کې نه هوایي حملې شوي او په هغو کې 15 یې په تل ابیت باندې وسوې. القاعده پرون د سه شنبه په ورځ ویل چې د دغې ډلې د رئیس مرستیال او په یمن کې د هغې د څانګې مشر ناصر الوحیشي تیره اونۍ د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. دغې ډلې په یوه ویډیویي بیانیه کې ویل دي چې په هغه حمله کې چې د جمعې په ورځ په جنوب ختیځ بندري ښار مکالا کې وسوه الوحیشي او نور دوه تنه ووژل شول. دغه ډلې قاسم الرحیمی د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده د نوي مشر په توګه اعلان کړی دی. کارپوهان ویل چې که څه هم چې الوحیشی وجل په دغه تروریستي ډلې باندې یو سخت گزار دی، مګر د هغه د نتیجې په اړه لا څه نسی ویلی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویل چې د هغه هیواد زرعي وسلو په زیرمو باندې به سږ کال څه د پاسه 40 بین القاروي بالستیکي توغندي زیات سي. ښاغلی پوتین پرون د سه‌شنبې په ورځ ماسکو ته نږدې د روسیې د دفاع د وزارت د 215 کال د اردو د بین المللي نندارتون د پرانیستلو په وخت وویل چې دغه نوي توغندي به د توغندیو ضد ډېر پیشرفته توغندیو د دفاع قابلیت ولري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د معلوماتو په اساس روسیه هم دا اوس 1515 نصب سوي بین المللي بالستیکي توغندي داسې توغندي چې د اوبتلونو څخه توغول کیږي او داسې بم غورځوونکي وسایل لري چې 1520 زروي سرګلولې انتقالولی سي. د روسیې جمهور رئیس دا تبصره په داسې حال کې وکړه چې په ختیځ یوکراین کې د ناارامیو له کبله د روسیې او ناتو ترمنځ جنجالونه او تاوتریخوالی زیات سوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویل چې دی له دې کبله ډېر زیات اندېښمن دی چې مصر په 2011 کال کې د زندان د ماتول د پیښې له کبله په راپرځول شوي جمهور رئیس محمد مرسي او څه د پاسه نورو نوي کسانو باندې د مرګ سزاګانې تطبیقوي. د امریکا د کانګرس غړو پرون د سه‌شنبې په ورځ د حکومت استخدام او ټکنالوژي په چارواکو باندې لدې کبر سخت انتقادونه وکړل چې د کمپیوټري غلو د حملو مخه ونه نیوله. دغه غلو د امریکا د لشتلر څلور اشیا 2 میلیون اوسنیو پخوانیو مامورینو او کارکونکو خصوصي اطلاعات افشا کړي او د خطر سره مخامخ کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سه‌شنبې په ورځ ویلي چې امریکا په داسې حال کې د ایران د زرعي چارو په اړه د یوې موافقې د وروستي مهلت را رسیدو انتظار باسي، د هغه هیواد د پخوانیو زرعي فعالیتونو په اړه چندان فکر نه کوي. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
د واشنگتن د قدر منوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل او دا هم د دې برخې لومړی مطلب. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان خلک لا هم په خپل عدلي او قضایي ادارو مطمئن نه دي. نور تفصیل د خبريال اکرام شنواری پر رپورٹ کې تاسو ته اورول کیږي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی سي شمي پورس پارک کې 2009 پاره شو کازیانو ته د لوړې دوه کولو په مراسمو کې دغه کازیانو ته ویل چې کچې په یو هیواد کې قانون نه وسی پکې ثبات هم نشي ټینګېده. جمهور رئیس غنی د افغانستان د یو قضایي ادارو باندې د خلکو د باور د بیا پیوړې کېدو لپاره په دغه ادارو کې د پساس سره په مبارزه ټینګار وکوي. ویل چې راتلونکو سره ورځو کې به زیاته پاملرنه د یو قضایي ادارو اصلاح ته وسی.
ایماج من در سره داده چې هغه رقم چې اساسي قانون وایي د ولسمشر پایس باندې لومړی اول خادم د افغانستان د ولسوس او دوم درې وړه قواو ته پای مسترګو کړ. تعادل د درې قواو حساسی او ضروری ده او عدلی او قضایی قوا او مخصوصا ایموګ محاکم او ستر محکمه باید د افغانستان بهترین استازی او نمایندگان. قضا باندې پوره پانګه نه ده چول سوی لا مشکلات دی لا قاضی صاحبان امنیتی ستونزې لري. قاضی صاحبان د فیصلو قضایی نظر نه په فیصلو کې مستقل دي، په واقعي توګه ور باندې جبر ده. دا د دولت وظیفه ده چې دا شرایط تغییر ورکړي او انشاءالله تعالی په ګډه د عالی شورا د منظم طرح په اساس باندې به موږ کیسو دا ترسره کړو.
دغه راز جمهور رئیس غنی د افغانستان په لیو کزی دارو کې د خزو د ونډې یادونه وکړه. ویل چې په اوس وخت کې په کزی ودلی دارو کې تر 215 پوری خزینه کازیانی په کار پخت دي.
انیس رسولی کې مسولیت انجمن دارن و ما اطلاع دادن که 245 خانم افغان امروز در این مسلک شریف تشریف دارن.
جمهور رئیس غنی ویل انیس رسولی چې د خزو کازیانو د ټولنې مسولیت لري. ماته ویلي دي چې 215 افغان مېرمنې نن د قضا په شریف مسلک کې مصروف دي. زموږ په ګوان کې په ایران کې یو ښځه قاضي هم نشته دی. دا یو ستر افتخار دی چې د افغانستان قضا ترلاسه کړی دی. جمهوریز غنی ویل چې د افغانستان اساسي قانون جمهوریز ته ډیر مهم واک سپارلی چې هغه د قاضیانو مقررول او برطرفول. جمهوریز غنی ویل چې د افغانستان اساسي قانون یو اسلامي قانون دی، نو ځکه د دغه قانون له مخې جمهوریز په خپله د مشر قاضي وظیفه سرته رسوي. پارک په دې جوړې شوې غونډه کې د نورو چارواکو سربېره د جمهوریز میرمن رولا غنی بیبی ګل هم برخه لرله. غونډې ته د افغانستان د سترې محکمې کپیل عبدالقادر عدالت خوا ویل چې د 1315 کال د عقرب د میاشینه د روان کال د جوزا د سریشتمې پورې 315 تنه د قضا د ادارو چارواکي او مامورین د اداري فساد او غبط په تور نیول شوي او محکمه شوي. عدالت خوا ویل چې په دې شمېر کې واټیا قاضیان، 25 محرران او اداري کارکونکي او 202 تنه اداري کارکونکي او کمیشنر کاران شامل دي.
جریان 8 مای گذشته یعنی از اول عقرب سال 1393
عدالت خوا ویل یوازې په تیر وخت میشتو کې چې د 1393 کال د عقرب د اول نه د جوزا تر سریشتمې پورې و قاضیان رشوت په تور نیول شوی او اکثریت د سری محکمې په غونډه کې محاکمه شوی او قانوني سزا ورته ورکړل شوې ده. همداشان عدالت خو ویل چې سور از وړاندې دی ولایت دی او دیوان رئیس نیولې او بندي کړې ده. هغه ویل چې د کمې ورځ نه چې دوی دا قاضي نیولې د قاضي د خلاصون لپاره د واسطو لړۍ هم پیل شوی او دغه قاضي د خوشی کېدو غوښتنه کوي. هغه په ټینګار ویل چې فاسدو مامورینو سره به د کلک چلند نه کار واخیستل شي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونیکی
درنو اوریدونکو د امریکا غږ نه تاسو د ازادۍ د رادیو پیغام واوریدو او د هم د خبرونه بل مطلب په ننګرهار کې روغتیایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې کده تاریخ تیرو درملو او خوراکي توکو د واردولو مخاوني ولشي ګڼ خلکو ته به زیات توان ورسیږي. په دې باب د خبريال زبیولا غزي رپورت تاسو ته پام را ګرځو.
په افغانستان کې درمل او خوراکي توکي په زهرو بدلیدل، دا هغه څه دي چې کلونه کلونه ګڼ افغانان د دغه سیو څخ کار شوي. درمل د خپل روغتیا لپاره اخستی خو آن ناروغ د مرګ کومې ته گزاره لري. چارواکي وایي چې یوازې په ختیځ ننګرهار کې د تیرې و کال راهیسې لږ تر لږه 200 ټنه تاریخ تیری او بی کیفیته دارو درمل او خوراکي توکي سوځولې دي. دا امیر اختیارایس ډاکټر نجیب الله کاموال وای د تورخم په دروازه کې نه پلټنه او ځینې غلچکۍ لارې د دې لامل شوی چې د پاکستان هیواده تاریخ تیری او بی کیفیته درمل او نور توکي د دوی ولایت نه نستل شي.
یو دا چې موږ مارکیټ سره هغه خلاص د سرحد خلاص او اکثره غذایی مواد چې دی هغه د ګاندو په شکل لازی د ګاندو په شکل چې کوم غذایی مواد راځي په ګمرک کې هم صحیح نه تشریح کیږي نو هغه بازار ته ډیر په اسانۍ سره لاره پیدا کوي. که چېرې د ګاندو په شکل د موادو را انتقال نه مخنیوي وسی نو ان شاء الله موږ په بازار کې به کیفیت توکي ونه لرو.
نو موړې وای موټرې سم نه پلټل کیږي او دغه څه ګڼې سنځي را ولاړې کړي. خاغله کاموال وای پر جلال آباد خار سربېره پښپاړو سوالسوالیو کې خپل کمپاین پیل کړي ترڅو تاریخ تیری او بی کیفیت توکي ونیسي او عاملی نه تر څارنوالي ورورسي. نو موړې وای دا وړې لک تر لګ دیار لس د اسکریمو فابریکی هم تړلې چې لړلې نه هغه څارنوالي ته ور پیژندلې.
موږ دیار لس د اسکریمو د تولید فابریکی کوم چې بې کیفیت او اسکریمو تولید او شکرینه او رنګه مزر مواد استعمالول هغه هم تړل سوي دي او دغه فابریکو له جملې څخه نه څارنوالي ته د دوی د مقررو تخلفاتو لوجه معرفي سوي دي او همدارنګ د غذایی مواد کارکونکو چې دوی په غیر قانوني شکل غذایی مواد راوړي دویم په ګوډه سوي دي او په نظر راتلونکي به هم دوی د څارنوالي ته معرفي سي.
په دغه ولایت کې د ولس استازي بیا د تورخم په دروازه کې پساد او جول جاړې هغه څه غني چې هیواته د مرګونو دارو درمل او خوراکي توکو دراوړنې لا رسیدا کړي ده. د ننګرهار د ولایتي شورا استازي اسرار الله مراد امریکا غک ته ویلي چې د تاریخ تیری درمل او خوراکي توکو پر راوړنې کې د ګمرک او امنیتي چارواکي برخه لري. یو شمیر ولسی خلک هم د دغه توکو د بندېدو لپاره په تورخم او نورو پرایي لارو کې د حکومت پاکې او کلکې پلټنې هغه څه ګڼي چې د دوی په باور د واردېدونکو یادو توکو مخه پینیول کېدای شي.
دوی باید چې د کوم ځای دا واردېږي دلته راځي په ګمرکاتو کې مثلا یا په تورخم کې د دوی مخنیوي باید وشي. له هغه ځای نه چې کوم ځای نه دلته واردېږي باید مخنیوي په هغه ځای کې وشي.
دا ډیرو باور دا دی کله پاکستان او ځینې نورو هیوادونو نه افغانستان ته واردېدونکو دغه ډول توکي دی ول لابراتوار په مټ ماینه او د پرئی لارو امنیت خوندي شنو د غستونز حل راوتل شي کنه ګڼو افغانانو ته به خوراکي توکي او درمل زهر وګرځي چې لامل به سلګونه خلک د خپل ژوند سره مخه خکې. ذبیح الله غزي آشنا رادیو جلال آباد.
پکم دگر ازم تا ستا پی غور نشتا خدا چی نشتا داشنا دا منی شور نشتا
قدر من اوریدونکو دا واشنگتن دی د هند صدر اعظم نریندرا مودی د گاونډیو هیوادونو پاکستان او افغانستان اندوانو او سکانو ته د تابعیت ورکولو لړۍ تیر کال پیل کړه او تر اوسه پورې 3300 تنو ته د هند تابعیت ورکړی دی. د هند حکومت پلان لري چې 200,000 پورې کسانو پورې د تابعیت ورکړي. په افغانستان کې د سکانو د شورا مرستیال راول سنگ وایي چې هغه اندوان او سکان چې د پاکستان او افغانستان هند ته مهاجرت کوي بیل بیل علتونه لري، خو تر ټولو مهم ټکی د امنیت خرابوالی دی. د راول سنگ سره د نظرانی یوسفزئی پوره مرکه دلته واورئ.
تاسو ته معلومات شته راول سنگ صاحب چې تر اوسه پورې به څومره سکان او هندوان د افغانستان نه هندوستان ته د تابعیت اخیستلو په خاطر هلته د پناه اخیستلو په خاطر ورغلي؟
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې په دغه شرایطو کې ډېر خلک مجبور شو، خاصتا زموږ هندوان او سکان مهاجرت ته ډېر مجبور شول، او هندوستان ته، اروپا ته، امریکا او لندن ته، د ټولو ځایونو ته مهاجر شوي. نو تاسو ته خبره چې مخکې د افغانستان د جنگونو نه مخکې او خاصتا د فصله یو نویم کال د مجاهدینو د حکومت د راتلو سره زمونږ خلک مجبور کړل شول چې دوی مهاجرت وکړي، او بیا داسې زمینه مساعد ورته نه شول چې دوی بېرته افغانستان ته ستون شي. البته ټول افغانان چې خارج اوسېږي هغې د زړه له کومې خپل وطن سره مینه لري، او هندوان او سکان هم په دې کې شامل دي چې بېرته خپل وطن ته راشي او خدمت ورته وکړي. ولې د حکومتونو د نه توجه په حکله باید ووایم چې حکومت هېڅ ورته توجه ونه کړله، نو مجبور شول چې خارج مملکتونو کې نشنلټي یا د هغې قبولي واخلي.
نو دا په افغانستان او پاکستان کې نور خلک خونه تشویقوي چې هغوی افغانستان پرېږدي او لاړ شي هندوستان ته؟
بالکل، دا واضح خبره ده چې زموږ تعداد ورځ په ورځ په کمېدو ده. هغه د حکومتونو د هندوان او سکانو د مشکلاتو د نه رسېدو دپاره چې دوی ورته رسېدګین کوي او د دغه غږ نه اوري، نو ورځ په ورځ د افغانستان خلک مهاجرت ته مجبوریږي. البته تاسو ته زه وایم چې موږ د طالبانو په وخت کې د 3000 فامیلو نه زیات کسان په افغانستان کې موجود وو، ولې یو کال نه چې د ښاغلي کرزي حکومت راغی د 14 کاله ونه کړی شو د دوی د مشکلاتو چې څه مشکلات موږ درلودې، د ښوونځي ته زموږ ماشومان نه تلل، د تعصباتو په مقابل کې هغه کول، زموږ د میت د شمشان، البته د میت د سوځېدو ځایونه چې موږ دوی ته نه توجه کول، او خاصتا په پارلمان کې زموږ یو کرسۍ اچول او بیا هم دویم ځل بیا هغه ردول، دا ټول هغه لامل ګرځي چې موږ مجبور شولو چې موږ افغانستان نور پرېږدو. او ورځ په ورځ دا تعداد په کمېدو ده، او څوک چې خپل لږه وسه ورته رسېږي او دوی روان دي او مهاجرت کوي.
تاسو د اوسنی حکومت نه هم دغه ګیلې لري، څنګه چې تاسو د ولسمشر حامد کرزي د حکومت نه کومه ګیله وکړه؟
اوسنی حکومت هم ته توجه والبته مونږه اوسنی حکومت ته هم ولسمشر د ورغلي او هغه سره خبرې وکړي، ولې هغه هم په دې حکله هیڅ توجه خلکو ته نه کړه. اول خپل جنجالونه چې دي، نو د حکومت د نه توجهې له امله مونږ مجبور یو چې دا مونږ یو برنامه داسې ورته پلان جوړ کړی چې مونږ باید په داسې یوني ډول د ملل متحد نه مهاجرت لپاره یو هغه پاړه واستوو، ولیکو چې مونږ ته مهاجرت ومني.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1280 اف ام سل اشاریه 15
او دا د یو ځل بیا مهم خبرونه اورول کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتی همکارۍ د زیاتېدو په لړ کې د پاکستان وټو ویلې دي چې عسکرو یې پرون د سه شنبې پر ورځ یو بې ساري کار کړی او د سرحد نه د افغانستان په خاوره کې تر 600 مترو پورې ورغلي چې د یو زخمي افغان عسکر ژوند وژغوري. دغه عسکر د ترورستانو سره د ټوپکو د جګړې په وخت کې سخت زخمي شوی و. د پاکستان د اردو د مطبوعاتو څنګه ویل چې افغان چارواکو د دغه عسکر د ژغورنې او د هغه د علاج غوښتنه کړې وه او پاکستاني عسکرو د غوښتنې ته سم د جواب وویو او دغه زخمی عسکر د افغانستان نویست او د پاکستان په خاوره کې یو روغتون ته ورسو. اوس دغه عسکر د باجوړ د خار د خرګوټ په روغتون کې تر علاج لاندې دی. افغان چارواکو لا تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. کوردی جنگیالیو ویلی دی چې د سوریه په شمال کې د هغه سرحدي خار ګوټي بشپړ کنټرول تر لاسه کړي چې لاغه نه بعد اسلامي دولت د ډلې یا داعش جګړه ماران او تدارکات د ترکیې نه دغه ډلې ته رسیدل. هغه خبر اعلانو چې د ترکیې د سرحد نه د عملیاتو سره نه کوي ویلی دی چې د داعش مخالفو جنگیالیو چې د شپې لخوا د امریکا په مشرۍ د هوایي حملو ملاتړ وسره د سه شنبې پر ورځ د تلابیت په خار ګوټي خپل بیرغونه اوچت کړل. القاعده پرون د سه شنبې پر ورځ ول چې دغه ډلې رئیس مرستیال په یمن کې د هغې د سانګې مشر ناصر الهویشی 13 نوې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شو دی. دغه ډلې په یو ویډیو یې بیان کړی ویلي دي چې په هغه حمله کې چې جمعې پر ورځ په جنوب ختیځي بندر خار مقاله کې وشوه الهویشی او نور دوه تنه وژل شول. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې د هغه هیواد د زروي وسلو په زیرمو باندې به سر کلس د پاسه سلويخت بین القاروي بالستیکي توغندي زیات شي. هغه پوتین پرون د سه شنبه پر ورځ ماسکو ته نږدې د روسیې د دفاع د وزارت د 2015 کال د اردو د بین المللي نندارتون د پرانسل په وخت کې دغه خبرې کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام سل اشاریه 15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د واشنگتن دی او د هوا د حالاتو د ادارې د اټکل لمخې ویل کیږي چې نن او سبا لپاره په کابل کې اسمان شین وي. هلته نن د تودوخې لوړ درجه سانتي ګراد په حساب 2.3 او سبا لپاره 2 درجه زیاته شي. په هرات کې به هم نن او سبا اسمان شین وي. هلته نن د تودوخې لوړ درجه سانتي ګراد په حساب 3.5 او سبا لپاره 3.5 ته ورسیږي. په جلال آباد به هم نن د کابل او د هرات په شان اسمان شین وي. هلته به هم نن د تودوخې لوړ درجه د هرات په شان د سانتي ګراد په حساب 3.5 او سبا لپاره 3 درجه زیاته شي. په کندهار کې بنن او سبا اسمان شین وي. هلته بنن د تودوخې لوړ درجه 3.5 او سبا لپاره 1 درجه زیاته شي. او په فراه کې به هم نن د کابل او جلال آباد په شان اسمان شین وي. هلته بنن د تودوخې لوړ درجه د سانتي ګراد په حساب 3.5 او سبا لپاره 2 درجه نور هم زیاته شي. او قدر مناوریدونکو له دې سره موږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلنه درکو د خبرونه ته چې سوشل ډور صبح پیل شي تر هغه پورې تاسو نه اجازه غواړو. خدای پامان. خوشاله اوسئ.